د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د خل خانم او په لومړی سارانه خبری خبرونه پیل کو. د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په کوټه کې د پولیسو د روزنې په مرکز د وسلوالو په برید کې د نش کس وژل شوی او یو سل شپږ کسان زخمیان دي. د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ دیموکراتان او مطبوعات د خلکو د نظر د معلومولو د سختګي سروې په سرته رسولو تورن کړی دي. او د عراق د دوهم غټ خار موصل د نیول لپاره د داعش او ائتلافي قوتو ترمنځ جنگ دوام لري.
نن د سه شنبه ورځ ده او د 1995 کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده چې 2018 کال د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټه سره سمون خوري. تر نو ورځې کوم ځمړن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه د مطالبه ورته سي چې په جنوب ختیځ کې افغان امنیتي منصبین وایي چې په 13 میاشتو کې د شفق په نوم د نظامی امارات پر مهال تر زورو پوری وسلوال وژلي. دغه راز موږ په دې اړه د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت مرستیال سره مرکه کړې ده چې دغه مخالفینو هویت او کره شمېره څنګه تشبیه کوي. په سومالی کې د 2013 کال را په دې خوا سرګونو کسان د الشباب تراګره ډله پریښې ده. په دې اړه رپورټ لرو او د امریکا د انتخاباتو په اړه هم رپورټ لرو. خو کوشش به وکړو چې په کوټه کې د آزاد خبریال سره د خبرونو وروسته په مستقیمه توګه خبرې وکړو او د پیښو تازه جزئیات سره واخلو. اوس به خبرونه وي چې سید سلمان شاه صاحب تاسو ته در باوروي.
وسلوالو کسانو په کوټه کې د پاکستان د پولیسو د روزلو په مرکز برید کړی دی. ګڼ شمېر کسان یې برمته کړل. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې درې د پولیسو محصلین مړه او یو سل شپږ کسان زخمیان شوي دي. عیني شاهدانو او حکومتي مامورانو وویل چې د پاکستان د پوځ کمانډوګانو د پولیسو تربیوي مرکز محاصره کړ او د دواړو خواوو ترمنځ سختې ډزې وشوې چې څو ساعته دوام وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انورالحق کاکړ ویلي دي چې برید په وخت یو 250 پولیس په مرکز کې دننه موجود وو. او د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې په دغه سیمه کې د شپې په یو بجه 3:14 هم اوریدل شوي دي. د پاکستان د جیو تلویزیون د رپورټ له مخې 15 کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ پر دیموکراتانو تور ولګو چې د امریکایانو د نظر د معلومولو د جعلي سرویګانو او مطبوعاتو لارې غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه سیاله هیلری کلنټن مخکې وښیي او خلک په دې تیر باسي چې ګوندي انتخابات به ګټي. که کلنټن ټرمپ ته ماتې ورکړل د امریکا په معاصر تاریخ کې به لومړی جمهور رئیس وي. ټرمپ خپل طرفدارانو ته دا خبره کوي چې په انتخاباتو کې به حتمان سره له چاله او دوکې نه کار واخیستل شي. دا د ډانلډ ټرمپ غږ دی چې پرون د دوشنبه په ورځ په یوې مرکه کې دا خبره وکړه. ټرمپ وویل چې په تیرو څو کلونو کې زموږ د هیواد بنیادي خدماتو ادارې له سقوط سره مخ شوي دي او د قانون د حاکمیت خیال نه ساتل کیږي. ټرمپ زیاته کړه موږ انتخابات ګټو. هغه په مطبوعاتو تور ولګو چې د رای ورکوونکو روحیه زپي. د عامه افکارو څو مستقلې او تازه سرویګانې ښیي چې میرمن کلنټن له ډانلډ ټرمپ نه مخکې ده. دا د میرمن کلنټن غږ دی چې دوشنبه په ورځ وینا کوله. کلنټن وای مال ډانلډ ټرمپ سره درې ځلې تلویزیونی مناظرې وکړې او هر ځلې مې ثابته کړه چې زه د جمهوری ریاست په مقام باندې د کېناستلو توان او استعداد لرم. او ټرمپ د دې وړ نه دی چې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي ځکه چې اهلیت یې نه لري. یوه تازه سروې چې د بی سی نیوز تلویزیوني شبکې سرته رسولې او د یکشنبه په ورځ خپره شوه ښیي چې په سلو کې 50 امریکایان د کلنټن ملاتړ کوي او یوازې 38% د ټرمپ سره ولاړ دي. ټرمپ ګواښ کړی که انتخابات وبایلي نو نتیجه به ونه مني. د نومبر په 8مه د انتخاباتو نه مخکې د دوه مهمو ایالتونو فلوریدا او کلوراډو په شمول د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رای واچول پیل شوي دي. د دوشنبه پر د فلوریدا په 500 سوالیو کې خلکو د خپل خوښ کاندیدان ته رای واچولې او په الاسکا، ارکنسا، ماساچوسټ او ټکساس کې هم انتخاباتي حوزې پرانستل شوې وي. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نوري. پاکستانی چارواکو د هغو کسانو بانکي حسابونه تړلي دي چې په تروریزم تورن شوي دي. د پاکستان د مرکزي بانک یو وایند د یکشنبه پورس خبر اعلان ته ویل چې تقریبا 3000 افرادو او تاجرانو بانکي حسابونه تړل شوي دي او حکومت په لومړي سر کې تقریبا 3000 کسانو لیست برابر کړو، خو وروسته پکې د ځینو نورو نومونه هم شامل کړل چې د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر نوم هم پکې شامل دی. د دوشنبه ورځ د کشمیر د کنټرول د خرګې په اوږدو کې د پاکستانی او هندي قواو ترمن دزې شوې دي. د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژل شوې دي. هندي چارواکو ویل چې د درندو توپونو ډزې سهار وختي لومړی پاکستانی عسکرو پیل کړې. عراقي قواو په موصل کې د داعش په مرکز باندې د توپچي ډزې کړې دي. ائتلافي قواوې چې متحده ایالات نظامي او هوایي مرسته کوي د تیرو دوو هفتونو زیار باسي چې د عراق دغه دوهم ښار بیرته له داعش نه ونیسي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي پوځي ټالوتکو له تیرو دوو کلونو په سوریه او عراق کې داعش مرکزونه بمباري کړي دي، خو بشپړ ماتې انده خوړلې. په موقع د امریکا غږ خبریال جیف کاستر رپورټ دا
کله چې د عراق له ډګر جنرال عبدل السایدینه د عملیاتو د چټکتیا په باره کې پوښتنه وشوله، نو هغه خبریالانو ته وویل ځواب ورکول مشکل دی. ډګر جنرال عبدل السایدی زیاتوي دا ډیره مشکله پوښتنه ده، وخت ضرور نه دی. ما ته پکار ده چې ملکیانو ته توجه وکړم او د اسلامي دولت ډله تباه کړم. وخت مهم نه دی. حمله بارتیلا ته نږدې متمرکز شوې دي چې د موصل ختیځ پلو ته په 15 کیلومترۍ کې پرته ده. عراقي قواوې او همدغه راسکوردي جنګیالي د موصل ختیځ او لویدیځ پلو ته د وړو خارګوټو نه تیریږي په داسې حال کې چې دوی ښار ته نږدې کیږي.
لبل خوا د بشری حقوقو د سرنې نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې د عراق د کرکوک د ښار په شمال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په یو مرګانی هوایي برید کې چې پر یو جمعات باندې کړی دی 10 کسان وژل شوي دي او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي. د بشری حقوقو سرنې مؤسسې ویل چې په کرکوک باندې د داعش د وسلوالو د ناڅاپي حمله پر مهال امریکایي قواوو بمباري وکړه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو وردونکو خبرونه د سید سلیمان شاه صاحب سبا وردل. لکه څنګه چې په خبرونو کې وردل چې په کوټه کې وسلوالو کسانو د پولیس په روزنیز مرکز باندې برید کړی دی او د ځینو رسنیو د راپورونو لکه راه درې دېرش پولیس وژل شوي او یو سل شپږ کسان زخمیان شوي دي. زموږ سره دا وخت د کوټې څخه نظر درانی آزاد خبریال او د شمشا ټلویزیون خبریال د ټلیفون په کرښه سره دي. دغه سبب وروسته یال واخلو. نظر درانی صاحب زموږ غاوري
بالکل عبدالرحمان نن چې کومه واقع شوې ده دا تقریبا داسې وګڼئ چې 11 بجې لس منټه بالا دا واقع وشوله. په دا واقع کې تقریبا درې ځانمرګي بریدوال په ځان باندې خودکش ټیکټانوم تړلي ولو. هغه د پولیسو ټریننګ سینټر ته ورننوتلو چې چیرې دا نوي ځوانانو ته ټریننګ ورکول کیږي. نو په هغه کې بیا دا خلکو چې دی پولیس والا چې کوم دا نوي ځوانان وي چې ټریننګ یې کوو، نو هغه خلک چې دي هغه معاصره کړو او په هغه باندې ټکان وکړو. بیا د هغه وروسته دا دوو ځانمرګو بریدوالو خپل پر ځان باندې چې کوم جکټان تړلي وو په هغه باندې بیا برید وکړو. چې په هغه کې تر دا اوسه پورې چې کوم رپورټ راغلی دی په هغه رپورټ کې دای شي دي چې تقریبا 150 پولیس والا او په دې کې نور چارواک هم شته. نو یو 50 خلک سیدی هغه شهیدان شوي دي او د غرنګ سیدی یو سلور سلویست کسان سیدی هغه ټپیان دي.
او د عملیات وسم روان دي. کوم کسان چې پولیس یې برمته کړی دي هغه وس آزاد سیوی دي، ځنې راخلاص سیوی دي. ولی د کورنیو چارو وزیر د سولې چې 200 څخه زیات کسان مو راخلاص کړی دي، نو آیا د عملیات وسم روان دي جریان لري؟
بلې، د یو سات لمخه یو نیم سات لمخه چې دی دا ټول کسان چې دی هغه ټول آزاد کړو او کم دری کسان چې دلته ورغلی ول او دا ځانمرګي بریدوال چې دوه کسان چې هلته وچاودل شو او خپل جګیتانې پټاو کړلو پټاوې وکړو. یو کس په هغه کې وویشتل شو چې هغه هم پولیس والا او چارواکو چې دی په هغه باندې برید وکړو هغه یې وویشتو. نو دا خلک چې دي زموږ له آی جی ایف سي له خوا څخه دا وینا شوې ده چې دا کوم خلک چې وو دا له افغانستان له خوا څخه راغلي ولو او دوی په رابطه کې له افغانستان د خلکو سره ول او دا چې دي دا د لشکرې جنګوي د عالمي برنامه باندې یو ګروپ دی. نو دا هغه ګروپ خلک ول
او زخمیان طول دی یو څلور څلوېښت کسان زخمیان دي. په دې کې د ډېر زخمیان و اړه
جی بلې یو څلور څلوېښت ټپیان دي چې په هغه کې د ډېرو حالت سوپر وی شیشه دی.
ډېر زیاته مننه چې زموږ سره مو په ټلیفون رابطه وکړه او تازه جزئیات مو راکړه. په په ختیځ کې د افغان امنیتي منصوبین وایي چې د تیرو شپږ میاشتو په اوږدو کې د شفق په نوم د نظامی عملیات پر مهال د غزون د کې تر زرو زیات وسلوال وژلي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. زموږ خبریال د خود څخه په دې اړه راپور ورکوي.
د ادریسو ادریس پین غرزون قومندانۍ چې مرکز یې په ګردیز کې دی د سویل ختیځ زون په ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست لوګر میدان وردګ غزنی او بامیانو کې د پولیسو فعالیتونه تنظیموي. د سپین غرزون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي چې تیر شپږ میاشتو په موده کې یې د یادو ولایتونو په مختلفو سیمو کې د شفق په نوم درې سوه نویشت نظامي عملیات ترسره کړي. هغه وویل چې په دې عملیاتو کې یولس سوه اته څلوېښت د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي او دیارلس سوه نور ټاپیان وو. شیرزاد چې په ګردیز کې د امنیتي ځواکونو د تشفیق په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې زیاتره وژل شوي او ټپي وسلوال بهرني جنګیالي وو. د ده په وینا ډېره برخه یې پاکستاني او عربانو جوړوله.
د جنګیالو په عملیاتو کې دوستانو موږ شل جیبې اضافه خپل کشپم خبرو کې تشکولې چې په هغه کې انګلیسي عربي ازبکي تاجکي چیچنیي اردو پنجابي څو رنګ رنګ ژبې وې. موږ ته معلومدار شو چې په دې جګړې کې افغانان نهسته کوي ډېر کم وي ټول اکثر خارجیان وو او چې ومو نیول هغه هم پاکستاني خارجي وو.
د پولیسو ری دریس او دریس پین غرزون قومندان د غرز ویل چې په یادو نظامی عملیاتو کې افغان امنیتی ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وخته خو د شمیر په اړه کوم معلومات ورنه کړل. پاسوال شیرزاد زیاته کړه چې یو اتیا وسلوال ژوندي هم نیول شوی. د غرز تر پنځلس سوه ډیرې د سړک غاړې ماینونه خونسا کړي او سلګونه وسایط او مختلف ډوله وسلې افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. هغه وویل
د شفاف عملیاتو په ترڅ کې درې سوه نویشت نراتې مختلف ډوله وسایل اختیاري غیر اختیاري د دښمن څخه په لاس راغلي دي او همداراز درې سوه نه میله مختلف نوه سلاح په غنیمت نیول شوي دي. باید ووایم د شفاف عملیاتو په ترڅ کې نه په اړه د مخدره توکو او انفجاري موادو د تولید فابریکې کاش او خوصا شوي دي.
د قومندان شیرزاد په وینا د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د میدان وردګ پکتیکا او پکتیا ولایتونو پر مختلفو سیمو وسلوالو طالبانو سترې ډله ییزې حملې کړې خو زیاتوي چې بیرته یې په شا تمبولې دي. د افغان امنیتي ځواکونو د تشویق په دغه غونډه کې حکومتي مقاماتو د راتلونکو شپږو میاشتو په ترڅ کې چې د ژمي له سختیو سره حملې دي د ورنکارو فعالیتونو د مخنیوي په اړه د چمتووالي خبر ورکړ. د پکتیا د ولایتي شورا غړي جنت خان سمکني له خلکو وغوښتل چې له حکومت څخه په پوره ملاتړ سره د ورنګارو فعالیتونو مخه ونیسي او د امنیت او ثبات لپاره زمینه برابره کړي.
لکه څنګه چې دیار له سول سوالې دی او د دیار له سول سوالې باندې یو مشتمل ولایت دی. نو شکر الحمدلله چې په دې ولایت کې ایوا ولسوالي هم د دښمن ته تر تسلط باندې نه دی راغلی. په دې باندې تاسو ویاړ لرئ او ټول افغانستان ته تاسو مخروړي.
په همدې حال کې طالب وسلوالو له رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت له لوري د دوی د مرګ ژوبلې په اړه څرګندونې یوازې ادعا بللې خو زیاته کړې ده چې په ډله ییزو حملو کې یې حکومتي سرتېري له درنو ځني تلفاتو سره مخ کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان حکومت د مختلف سیمو نه د مخالفینو د وژل کېدو راپورټونه خپروي. د حکومت د وژل شو مخالفین هویت او کرش میره څنګه تثبیتوي او خلکو ته څومره د باور ورده ده دغه اداوي چې حکومت کوي؟ او نورې پوښتنې موږ د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رامدنش سره کړي په مرکه کې مو کړي دي او هغه ته هغه سم دا پوښتنه کړې چې تاسو دغه شمیرې د کوم خوا راخلي او څنګه خلکو ته وړاندې کوي؟
د مخالفینو د تلفاتو ارقام څنګه تثبیتوي؟
داسې دي چې موږ په منطقه کې هم خپل کشتي او استخباراتي نفر لرو او همدارنګه د موږ د استخباراتي ټکنالوژي او خپل خلک منتوایسي دونه کسان په دې ولسوالۍ کې یا په دې منطقه کې د طالبانو له جملې څخه وجلسوي ده، موږ ته راپور راوړي او همدارنګه تاسو خبر یاستئ چې موږ اوس درون تیارې هم لرو چې موږ ته استخباراتي معلومات راکړي. په همدې اساس موږ د دشمن د تلفاتو په اړه معلومات راټولوو او رسانو ته خبرو.
پکتیا په مرکز گردیز کې د دې ولایت د امنی قومندان یو مطبوعاتي کانفرنس درلوده چې په مطبوعاتي کانفرنس کې په جنوب ختیځ وو ولایتونو کې په تیرو شپږو میاشتو کې د 329 عملیاتو په ترڅ کې ویل دي چې 1148 مخالفین وژل شوي او 1408 نور زخمیان شوي دي. په دې شمیرې خلک څنګه باور وکړي؟
موږ هر ورځ للسونه نیولې تر ډیر شپوري عملیات درو په ټول افغانستان کې پاغ ځایونه کې چې دشمن د دولت په مقابل کې تهدیدات رامنځته کوي. اما په جنوبي ولایتونو کې همدارنګ موږ عملیات روانه ده او په همدې توګه زه تاسو ته ویلای شم چې دا تلفات جوته ده او دا تلفات رامنځته شوی دی او خپل خلک مونږ ته راپور را لېږلی او همدارنګه د کشفي او استخباراتي معلوماتو له کبله مونږ رسانو ته هر ورځ خبرو او داسې ټول کو راجمع کو. همدا شمیر کسان چې تاسو وویل جنګ کې د منځه تللی او مونږ هر ورځ رسانو ته دا شریکوو او خبرو یې.
بله راتمنش سب کله د وژل شو مخالفینو تر وژل وروسته د غوی هویت سمدلاسه او کلام لک پزان افشا کیږي. د وژل شو مخالفینو هویت څنګه تثبیتوي چې څوک د کم زینه ده؟ دغه موضوع څومره د اعتماد وړ ده؟
دوی خپل هم اعلانې او همدارنګ د منطقې د خلکونه په ذریعہ دا راپور مونږ ته رسیږي او مونږ خپل د خلکو په منځ کې تاسو خبرې یاستئ چې خپل استخباراتي او کشفي عملیات سر پر سو او همدارنګه په جبهه کې چې د دشمن د جملې څخه ځینې خلک وژل کیږي مونږ کشفي او استخباراتي تیاری او په ذریعہ مونږ دغه معلومات راټولوو او خبرو یې.
کشفي او استخباراتي تیاری څنګه کولای شي چې د یو انسان هویت تثبیت کی؟ بل تاسو وایئ چې مخالفین هم دا خبر خبري، آیا مخالفین د څه خبر ورکوي چې زمنګ د جنگیالي د چیچنیا نه دی یا د پاکستان نه دی یا عرب دی؟ هغه د هویت په تثبیت کې کله د څه اقرار کړي دي؟
د هویت په تثبیت کې خپل د مخالفین هم اعلان یې او همدارنګ د خلکو په ذریعہ ځینې خلک منترازي وای او مونږ هم د خپل کشفي او استخباراتي افراد په ذریعہ دا معلومات راټولوو او خبرو. او بعضې د مخالفینو د پرسونل د مونږ لاس ته راځي او ځینې نیول کیږي او همدارنګ د مونږ د کشتی تیارې فقط یوازې د دوی د تلفاتو په اکله مونږ ته راپور راکړي، نه د هویت د تثبیتولو لپاره. اما مونږ کله چې د دوی اسیران نیسو او یا د دوی مړی د مونږ پلاس کې راځي، مونږ پوهیږو د دوی د کارت روی د کارت د هویت له روی پوهیږو چې دا خلک د کوم خوا کې دي یا د کوم مملکت نه راغلي دي یا په کوم هویت باندې دلته په افغانستان کې خپل کورو رامنځته کوي.
بله راتمنش سب د استخباراتي معلوماتو لمخې چې تاسو په خبرو کې ډیر تاکید وکړ سیمه مشخص شي ودی چې څوک او کوم جنگیالي په کوم سیمو کې د حکومت په ضد جنگي
بلته په افغانستان کې چچنیایان همدارنګ د تاجیکانو د حق موومنت غړی چې په نامه د انصار الله دی او همدارنګ د تحریک اسلامي ازبکستان او لشکر طیبه او لشکر جنگی او نور هغه لشکرونه چې په پاکستان کې د افراطی احزاب او پوری ارتباط لري دلت راضی او مون نیسوی یا دبندزی یا همدارنگ اسیران کیگی و دی ارمون کولی چې خپل معلومات تکمیل کو او رسانو ته وراندې کو
مانه نرات مانه سب کور ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په سومالی کې د 2013 کال را په دی خوا په سلګونو کسان د الشباب ډلې څخه وتلي دوی د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اصلاحي پروګرام نه ډیر خوش دي د دغه اصلاحي پروګرامونو هدف دا دی چې دغه کسان بیرته خپل عادي ژوند پیل کړي د امریکا ژه خبري الجیسن پاتیکن د بدوانا داسې راپورټ راجل دی چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته دروړوي
دا په سومالیه کې یو عادي منظره ده خو د بدوا خارګوټي په دې میدان کې د فوټبال د لوبه د نورو توپیر خوري دلته ټول لوبغاړي د القاعده ډلې سره د تړلې ډلې الشباب په خوانی غړي دي دوی د ترګرۍ نه توبګار شوي او د بند په ځای دلته په اصلاحي مرکز کې ورته ځای ورکړی شوی دی په دې پروګرام کې لږ تر لږه 160 تنه اخیستل شوی دی دلته یو ځوان چې د الشباب په ډله کې هغه وخت شامل شو چې د ایتوپیا ځواکونو د سخت دریځو سره د جګړې په وخت پلار وجو هغه د الشباب ډله شپږ کاله وروسته پرېښوده هغه د دغې ډلې لخوا په ملکیانو د حملو نه تنګ شوی و هغه د امریکا غږ ته د نوم نه ښوولو خواست وکړو ځکه چې هغه ته اوس هم د الشباب ډله په ټلیفون خبرداری ورکوي هغه د امریکا غږ ته داسې وویل
I have lost 6 years. The people who I was with in high school, they're in university.
ما د خپل ژوند شپږ کاله وبایلل. هغه کسان چې زبر سره په خوندې کې یو ځای وم، وس ساغي په پنتون کې دي. هغه په خار کې دی او کته ساغي ته وګورئ نو هغه هلمند دی. د نمخ کې چې زما سن دې شو ته ورسی کې زغواړم چې د هغه غونډې شم.
په دې اصلاحي مرکز کې په خوانی ترګر اوس د ادبیاتو د ژوند د اصول او دین په حق له زده کړې کوي دوی د اصلاحي مرکز د کاروبار پروګرام د لاري خپل کار پیلولو پلان لري چې دلته نه د فارغې دون وروسته وي کوي خو د هغوی تیر وخت اوس هم د هغوی یاد دی د شباب ډلې سره دغه پخوانی کارکونکي وایي
Absolutely, I cannot go to where Al-Shabaab are, and if I go into the town, the community might not feel safe.
پردل کوم شکه ز هغه ځای ته نشم تلای شي د شباب د ډلې کسان پکې وي او کچیر ز خار تلار شم نو د هغه ځای اوسیدونکو به ځان خوندي نه احساسوي خو بداوی چې ز همدل د پات شم او د هغه وخت انتظار وکم چې د سیمې اوسیدونکو زمنګ په حق خپل فکر بدل کړي
د اصلاح دغه پروسه ډیر وخت نسی ځینې په خوانی تر اگر اوس هم سخت دریز فکر لري په دې مرکز کې د دینی زده کړو یو استاد د نوم نخولو په شرط امریکا غږ ته ویل
سم اف دیم ویل ارګیو وذ یو سو وی ویل سې ټو دیم اوکی اف یو بیلیو ان دیس اند وی بیلیو ان دټ
په دې کې ځینې کسان باس کوي نو موږ دوی ته وایو سم ده کته سو په دې باور کوي او موږ په هغه باور کوو نو راځه چې قران او حدیث راوخلو او خپل تحقیق وکړو کچېر استاد تشریح سموي موږ به هغه قبول کوو او که زما سموي نو موږ به هغه قبولو ځکه چې موږ مسلمانان یو موږ به په مثبت توګه بحث کوو
تر اوسه پورې د دغه اصلاحي مرکز یو غړی هم بیا د الشباب ډلې ته نه دی تللی دا اصلاحي مرکز په خوانی ترګرو ته د نوې ژوند بل موقع ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا د جمهور ریاست د مقام د پاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتو په ورستۍ پړاو کې دي او په هغه وړاندیزونه رڼا چې ولې چې د پالیسي مبارکې سوي دي په دې اړه د مایکل براون رپورت ورسی
په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته څه باندې دوه هفته پاتې دي، د ډونالډ ټرمپ او هیلری کلنټن په هغه ایجنډا باندې رڼا اچوي چې هر یوې غواړي د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس په حیث واشنگټن ته راوړي. د جمهوری غوښتونکي او ډیموکرات ګوند کاندیدان غواړي چې خپل اصلي ملاتړ کوونکي سره راټول کړي، په داسې حال کې چې غواړي په درسې واد کې د هغو رور کوونکو ملاتړ لاسته راوړي چې لا پرېکړه نه ده کړې. د انتخاباتي مبارزې په موسم کې د دواړو مهمو ګوندونو کاندیدان په یو بل باندې دروغ پورې کوي. د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي
ever to run for the presidency.
هیلری ډیر فاسده ده چې د جمهوری ریاست لپاره مبارزه وکړي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن بیا وایي
ډانلډ ټرمپ از ډیفرنت، هی از انکوالیفاید اند انفټ ټو بی
ډانلډ ټرمپ فرق لري، دا نه مستحق او نه مناسب ده چې جمهور رئیس او اعلی قومندان شي. وس د پالیسۍ په پیشنهادونو باندې ټینګار کوي. د دواړو کاندیدانو هدف دا دی چې رور کوونکي په خپله مقایسه وکړي.
د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې وسلوالو په کوټه کې د پاکستان د پولیسو د روزلو په مرکز برید کړی دی او ګڼ شمېر کسان یې برمته کړي. د ایجنسی فرانس پریس د اژانس د رپورټ له مخې 340 کسان وژل شوي او 340 نور زخمیان دي. عین شاهدانو او حکومتي مامورانو وویل چې د پوسټ کمانډوګانو د پولیسو د تربیوي مرکز محاصره کړ او د دواړو خواوو ترمنځ سختې ډزې وشوې چې 2 ساعته دوام وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د بلوچستان صوبای حکومت وایي انور الحق کاکړ ویلي دي چې برید په وخت 250 پولیس په مرکز کې دننه موجود وو. او د رویټرز خبري اژانس وایي چې په سیمه کې د شپې په 1 بجې درې چاودنې هم اوریدل شوې دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په دیموکراتانو تور لګولی چې د امریکایانو د نظر د معلومولو د جعلي سرویګانو او مطبوعاتو له لارې غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه سیاله هیلری کلنټن مخکې وښيي. که کلنټن له ټرمپ د انتخابات وګټل نو د امریکا په معاصر تاریخ کې به لومړی جمهور رئیس وي. ټرمپ خپل طرفدارانو ته دا خبره کړې چې په انتخاباتو کې سره حتمن دوکه او چل کیږي. یو تازه سروې چې د ABC نیوز ټلویزیون شبکې خبره کړې او د اکشن په پورس پاره شوې چې په سلو کې 500 امریکایان د کلینټن ملاتړ کوي او یوازې 8% د ټرمپ سره ولاړ دي. د نومبر په 8مه د انتخاباتو مخکې د دوه مهم ایالتونو فلوریدا او کلوراډو په شمول د امریکا په ځینو ایالتونو کې له وخت مخکې انتخابات رایه چول شوې دي. د دوشنبه په ورځ د فلوریدا په 516 کې خلکو د خپل خوښ کاندیدان ته رای واچولې. پاکستانی چارواکو د هغو کسانو بانکي حسابونه تړلي دي چې ټیریزم تور لګول شوی. د پاکستان د مرکزي بانک یو اند اکشن به پروز ویل چې تقریبا 300 افراد او تاجرانو بانکي حسابونه تړل شوی دي چې د جاش محمد د ډلې مشر مسعود اسد محمد کې شامل دي. د دوشنبه پورز د کشمیر د کنټرول د کرخي په اوتو کې د پاکستاني هندي اسکر ترمنس په ډزو کې دوه ماشومانو په شمول درې کسان وژل شوی دي. عراقی قواو په موصل کې د داعش مرکزونو باندې د توپچی ډزې کړې دي. ائتلافي قواوې چې متحده ایالات نظامي او هوایي ملاتړ کوي له تیرو دوو هفتو نه زیار باسي چې د عراق دغه دوهم ښار له داعش نه بیرته ونیسي. د فرانسې پولیسو د دوشنبه په ورځ د کاله له ځنګلي کمپ نه د غیر قانوني مهاجرو په شړلو باندې پیل وکړ. پولیسو سهار وختي حمله وکړه او د کمپونو پر وړاندې شروع کړه. د فرانسې چارواکي غواړي چې تقریبا 2.5 زره مهاجرین چې اکثریت یې د سوډان دي او 25 افغانان هم پکې دي نور ځایونو ته انتقال کړي. او یو امریکایي سړی چې په سمندر کې د کرېب یا خارچنګونه نیول ګمان کېده چې یوه موزی بکتریایي بدن ته سرایت کړی او مړ شوی دی. دا بکتریا د انسان د بدن غوښه خوري.
د نوردونکو دا پیژندنه د درې ډاکټر لمخې په کابل کې هم دا وزه تودوخه درجه وده او د ورځې په اوږدو کې به 14 درجه ته ورسیږي. په کندهار کې د تودوخه درجه هم دا 7 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به 15 ته ورسیږي. په کوټه کې د تودوخه درجه 2 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به 14 ته ورسیږي. په پېښور کې اسمان شین ده، تودوخه درجه هم دا 7 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به پنځلس ته ورسېږي. مزار شریف کې د تودوخې درجه شپږ ده او د ورځې په اوږدو کې شپږ لسو ته ورسېږي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته خبري خبرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته په دویمه خبرونه موږ به هڅه وکړو چې د ډیوه رادیو خبریال په کوټه کې د هغه سره تماس ونیسو او وروستی حال بیا ورسره وشو. په کوټه کې د برید په اړه نور تازه جزئیات به څه وي. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپله خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو موږ سره اوسئ.
رادیو